سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د شپې 9 بجې دی خبري خبرونه ته مو ز فريده سيال د قدر جلالوف د تخنیکی چارو په سمبلخت هرکلی کوم خبرونه په خبرونو پیلو په دایکوندی ولایت کې د نسیم رادیو په خانه مسول مدیر سلطان علي جوادي له یو سلو څلور دیرش ورځو زندني کې دروست نه آزاد شو. د خبره د افغانستان د خبریالانو مرکز د جوادي د میرمنې نجیبې واحدي په وینا ورکړی دی چې نن غرمه د دایکوندی په مرکز نیلي کې له بنده خوشې شو او له خپلې کورنۍ سره یو ځای شو. جوادي د طالبانو له لوري د دوی د رژیم پر ضد د تبلیغاتو په تور زندني شوی و. خو د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي چې د جوادي نیول له پایله د رسنۍ و د قانون خلافو او باید نوی زندانی شوی. د طالبانو سترې محکمې نن اعلان وکړ چې په لوګر کې د یوې ښځې په ګډون شپږ کسانو ته په محضر کې سزا ورکړې ده. سترې محکمې پر خپلې ایکس پاڼې په یو بیان کې ویلي دي چې د دې کسانو ته د محمد اغې ولسوالۍ د ابتدایي محکمې د حکم له مخې د زنا او لواطت په اتهام تعزیري سزا ورکړل شوې ده. د درو د تعزیري سزا تر څنګ د دغو کسانو درې تنو هر یو ته دوه دوه کاله او درې نورو ته یې په یو یو کال بند هم محکوم شوي دي. د بشري حقونو نړیوالو موسسو بیا بیا له طالبانو غوښتي دي چې په محضر کې خلکو ته له سزا ورکولو لاس واخلي. ژغورونکو د روسیې په جنوب کې د اوبو د یوه بند د یوې برخې له ماتېدو وروسته په زرګونو کسان ایستلې دي. وروسته تر دې چې نن د اورال سیند اوبه د اورنربرګ په سیمه کې د اورسک ښار په شمول پورته شوې. ژغورونکو په وړو پلاستیکي بادي بیړیو کې خلک لوړو سیمو ته انتقال کړل. تازه دولتي اژانس راپور کړی دی چې دا بند پر یو مخ ړنګ شوی خو وروسته سیمه ییزو چارواکو دا راپور رد کړ. چارواکو ویلي دي چې درې جسدونه له اوبو راایستل شوي دي خو تر اوسه دا څرګندنه ده چې دا کسان د بهیدلو سیلونو قربانیان دي که نه. اورسک د اورنبرګ په سیمه کې دویم سرخار دی چې نږدې 1,900 استوګن لري. په سیمه کې څارنوالۍ د بند ماتېدو د پیښې د جنایي تحقیقاتو غوښتنه کړې ده. او د ارمنستان او ازربایجان ځواکونو د ګډ سرحد په اوږدو کې پر یو بل ډزې کړې دي او دواړو لورې یو بل ته اوربند څخه په سرغړونو تورن کړي. د ارمنستان دفاع وزارت وویل چې ازربایجاني پوځیانو تېر شپه د سر خواته د دوی د سرتیرو پر مرکزونو ډزې وکړې او پوځي وسایط یې متحرک کړل. د ازربایجان دفاع وزارت بیا ویلي دي چې د دوی پر سرحدي ځواکونو پرون ډزې شوې دي. د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشانیان پرونه په بروکسل کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن او د اروپایي ټولنې لمشر اورزلا وندرلین سره وکتل. باکو پر دې غونډې اعتراض کړی وای چې لویدیز ترمنستان خوانیسی او ملاتړ کوي. تاسو خبرونه واوریدل وړاندې په خبرونه کې سره دا مطلب واوریدل شئ. پاکستان کې د افغان کډوالو ستونزو ته تمکیکو په دې اړه جزئیات ترکو. همدارنګه د طالبانو د مشر ملا هیبت الله د اختریس پیغام په اړه باندې چې څه پکې ویلي هم جزئیات تر څلورو. همدارنګه نورستان ته هم ورځو چې دوی خوشبینه دي سکالی د میولرونکو نیالګي کینوي.
سکال خوشبختانه ډیر د میوادار میوادارو کې بیا ډیر غزانو مانی او ناکو شفتالو هم دا شینه راغلي دي.
همدارنګه په دې اړه به هم را سره جزئیات واورئ چې په افغانستان کې 5 خبریالانو د کال د غوره خبریال جایزه اخیستې. د دې خبریالانو په اړه باندې چې څوک دی او کوم رسنیو سره کار کوي هم جزئیات تر څلورو. او په دې اړه باندې چې اوس میرمنې زیاتره په ودونو کې چمبې وهي. چې طالبانو په افغانستان کې پر موسیقي له بندیز وروسته ولې زیاتره ښځو په ودونو کې چمبو وهلو ته مخه کړې یا د پخوانی فرهنګ ده؟ په دې اړه هم درته جزئیات لرو. نور مطالب هم شتمنتیا وغواړم.
در دې شیبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
میم ستړی مشه په پاکستان کې میشت د آی سی سی کډوالۍ کارت لرونکي افغانان د کډوالو د ایستلو په اړه د پاکستان وروستۍ پریکړې اندېښمن کړي دي. پاکستان پریکړه کړې چې د روان اپریل میاشتې په 15مه له دې هېواده د بې اسنادو افغانانو د ایستلو دوهمه لړۍ پیلوي چې په دې کې د دې کارت لرونکي افغانان هم شامل دي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په داسې حال کې چې د پاکستان د پریکړې پر بنسټ له دې هېواده د افغان کډوالو د ویستلو دوهمه لړۍ نه ورځې وروسته د اپریل په 15مه پیلېږي. په پاکستان کې میشت د کډوالۍ ځانګړي کارت لرونکي افغانان وایي دوی ته باید له یاد هېواده د وتلو لپاره وخت ورکړل شي. دوی زیاتوي چې له کلونو راهیسې د پاکستان په بېلابېلو سیمو کې استوګن دي، کاروبارونه او جایدادونه لري او په دومره لنډ او تنګ وخت کې ناممکنه ده چې افغانستان ته تګ ته چمتو شي. دو دیرش کلن احمد گل چې په خیبر پختونخوا کې اوسیږي او د آی سی سی د کډوالۍ کارت لري ازادي راډیو ته وویل،
په دې سره موږ چې یو ډېر زیات اندېښمن یو، ځکه چې زموږ دلته کاروبارونه دي، کار روزګار هم دی، د خلکو سره مې حساب کتاب دی. خو دونه ډېر لنډ وخت کې چې دی موږ نشو کولای چې خپل کاروبارونه راټول کړو. نو موږ د ملګرو ملتونو څخه دا هیله لرو او غواړو چې تر څو د افغانانو دغه ستونزه حل کړي.
د سودیس په نوم په همدې ایالت کې میشت یو بل افغان کډوال چې دا هم د آی سی سی د کډوالۍ کارت لري، د پاکستان د پریکړه د کډوالۍ د ټولو نړیوالو قوانینو خلاف بولي.
دا یو غیر انساني، غیر اسلامي او د نړیوالو اصولو خلاف پریکړه ده. باید نړیوالو ټولنه، یونیسیر او هغه بنسټونه چې ځان د کډوالو مدافع بولي، باید په پاکستان باندې فشار راوړي تر څو خپله پریکړه بیرته واخلي او دغه کار لاس په سر شي. دا به څنګه امکان ولري چې د 15 کلونو
دغه افغان کډوال ادعا کوي چې سر له اوسه د پولیسو له لوري ځورول کیږي او د نیولو پر مهال پیسې ترې اخیستل کیږي. دوی دا ادعا هم کوي چې د پاکستان د پریکړې یو وار بیا د دې هېواد پولیسو ته د افغان کډوالو د نیولو، ځورولو، ګواښلو او پیسو اخیستلو زمینه برابره کړې ده. د پاکستان حکومت پریکړه کړې چې د روان اپریل میاشتې په 15مه له دې هېواده د بې اسناد افغان کډوالو د ویستلو دوهمه لړۍ پیل کړي. په دې کې هغه افغان کډوال هم شامل دي چې د آی سی سی په نوم د کډوالۍ ځانګړي کارتونه لري. آی سی سی یا افغان سیتیزن کارت لرونکي هغه افغان کډوال دي چې له کلونو راهیسې په پاکستان کې اوسیږي او په 2018 میلادي کال کې ورته د دې هېواد له لوري دغه قانوني اسناد ورکړل شوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمیشنرۍ یا یو این ایچ سی آر د معلوماتو پر بنسټ د دغه کډوالو شمیر 8,80,000 کسانو ته رسیږي چې اوسمهال یې د اسنادو موده پای ته رسیدلې ده. که څوم د پاکستان دا پریکړه په نړیواله کچه د بشري حقونو ګڼو بنسټونو غندلې او له پاکستان یې غوښتي چې خپله دا پریکړه بدله کړي، خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د تېرې پنجشنبې په ورځ یو وار بیا په خپله دې پریکړه ټینګار وکړو. تازه په پاکستان کې د کډوالو د حقونو یو ملاتړي بنسټ د پاکستان له حکومت غوښتي چې د افغان کډوالو د نیولو او ایستلو پریکړه بیرته واخلي. د کډوالو لپاره د ګډ اقدام کمیټې ویلي چې د محکمې تر پریکړې پورې دي د پاکستان حکومت افغان کډوال نه نیسي او نه دی باسي. په همدې حال کې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت مسلکي مرستیال عبدالرحمن راشد ویلي د کډوالو موضوع دوه اړخیزه ده او د دوی په اړه پریکړه هم باید د دواړو هیوادونو په هوکړې سره وشي. دا خبر د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر اژانس د وري په 14مه نیټه خپور کړی ویلي دي. نوموړي دغه سرګندونې په کابل کې د پاکستان سفارت له مرستیال شهر ظفیر جنید وزیری سره د لیدنې پر مهال کړی ویلي دي چې د یوې تګلارې تر رامنځته کولو پورې دي افغان کډوال نه ځورول کیږي. پاکستان د تیر میلادي کال په نومبر میاشت کې د بیا اسناد کډوالو د ویستلو لومړی پړاو پایل کړ چې په ترڅ کې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د معلوماتو پر بنسټ 15,15,522 کسان په جبري او خپل خوخه ستانه شوي دي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 19, 21, 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وشتا تا په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت د بشري حقونو په پراخو سرغړونو تورن دی. د طالبانو مشر په خپل اخترییز پیغام کې دا کړی دی چې د امنیت، زده کړې، اقتصاد او د قانون د تطبیق په برخو کې د خلکو ستونزو ته په سمه توګه رسېدنه شوې. ملا هیبت الله اخوند همداشان د شرعي حدودو او مجازاتو پلي کول د خپل حکومت د لومړیتوبونو په حیثیت کړي دي، هغه موارد چې تر دې وړاندې پراخ نړیوال غبرګونونه پارولي. تفصیل په دې راپور کې.
د طالبانو مشر مولا هیبت الله اخندزاده په خپل اخترس پیغام کې دا کړی چې حکومت یې د شریعت د تطبیق، امنیت، اقتصاد، ښوونې او روزنې او له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخو کې ښې لاسته راوړنې لري. د طالبانو مشر د شرعي حدود او مجازاتو پلي کول د دوی د حکومت له لومړیتوبونو څخه بللي هغه موارد چې په عام مزار کې قصاص او جسمي مجازات پکې شامل دي او په بېلابېلو ولایتونو کې پلي کېدو کورنۍ او نړیوال غبرګونونه راپارولي دي او د نړیوالو قوانینو او د بشري حقونو د سرغړونې په توګه یاد شوي دي. مولا هیبت الله اخندزاده پرته له دې چې له شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو زده کړو ته اشاره وکړي ویلي چې د دوی د پوهنې وزارت سلګونه دیني او علمي مرکزونه فعال کړي دي. هغه همداشان د ښځو د نورو هغو حقونو یادونه ونه کړه چې د دوی د حکومت لخوا نقض شوي او پراخ کورنۍ او نړیوال غبرګونونه یې راپارولي دي. د طالبانو مشر د اختر په مناسبت په خپل پیغام کې دا هم ویلي چې په افغانستان کې له هر اړخه امنیت امین دی، خو د خلکو د نورو امنیتي اندېښنو تر څنګ وخت په وخت افغانستان په بېلابېلو سیمو کې چاودنې کېږي چې د ډېری دې چاودنو په اړه د اسلامي دولت یعنې داعش ډلې د خراسان ولایت څانګې پر غاړه اخلي. نوموړی د خلکو اقتصاد ته پاملرنه د خپل حکومت مسؤلیت بللی او ویلي دي چې د اقتصادي ودې او د فابریکې د جوړولو په برخه کې پروګرامونه پیل کړي او له خلکو یې هم غوښتي چې د کاري فرصتونو او فابریکو په رامنځته کولو کې هڅې وکړي. خو د ملګرو ملتونو د راپور له مخې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په افغانستان کې د بېوزلۍ او بېکارۍ کچه په بېساري ډول لوړه شوې او دا مهال نږدې 24 میلیونه وګړي د ژوندي پاتې کېدو لپاره بشري مرستو ته اړتیا لري. د طالبانو مشر هیبت الله اخندزاده د خپل حکومت په بېلابېلو څانګو کې له چارواکو وغوښتل چې د خلکو حقونه ضایع نه کړي، له ظلم څخه لاس واخلي او څوک یې په ناحقه نه ازاروي. خو د بشري حقونو بېلابېلو سازمانونو او ملګرو ملتونو په وار وار په خپلو راپورونو کې د طالبانو حکومت د ښځو د حقونو په نقضولو، له محکمې پرته وژنو، د پخواني جمهوري نظام د سرتیرو او کارکوونکو د نیولو او جبري لادرکه کولو په ګډون له بشري حقونو څخه په پراخو سرغړونو تورن کړی دی. هغه څه چې د طالبان حکومت ویاندویانو تل رد کړي دي. د طالبانو حکومت هم د ښځینه معترضینو، مدني او د بشري حقونو فعالانو او خبریالانو په ګډون له خپلو منتقدینو سره په تاوتریخوالي تورن دی.
پنځه افغانو خبریالانو ته د افغانستان د خبریالانو مرکز لوري د کال د غور خبریال جایزه ورکړل شوې ده. د دغه خبریالانو له ډلې ځینې ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي دي چې په کارونو کې وروسته تر بلې محدودیتونه لګول کېږي، خو دغه ډول رقابتي پروسې د کار انګیزه ورکوي. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان د خبریالانو مرکز اعلان کړی چې په کابل او فرا کې د تولو نیوز خبریالانو مترا مجیدی، فرید الله محمدی او نصیر احمد صالحی او دغه شان د هشت صبح خبریال محمد امین کاوه او د رخشانه خبرونی خبریال محمد طاهر احمدی د دغه بنسټ د کال د غوره خبریالانو جایزه ترلاسه کړې ده. د دغه جایزې د ورکړې پروګرام د شنبه په شپه د بلجیم په مرکز بروکسل کې په حضوري او انلاین ډول ترسره شو. په دې مراسمو کې په کور دننه او بهر د افغان خبریالانو پر وضعیت بحثونه هم وشول. د افغانستان د خبریالانو د مرکز د اړیکو د کمیټې مشري سومیا ولیزاده د دې پروسې په اړه ازادي راډیو ته ویل
د افغانستان د دننه او بهر د خبریالانو له 60 زیاتې کاري نمونې نومول شوې وې. د دې پروسې د کتونکو ډلې له لیدلو وروسته 5 خبریالان د کال د غوره خبریالانو په توګه وټاکل شول چې لنې کمرغه له دې ډلې یوه یې ښځینه خبریاله ده.
په همدې حال کې ځینې نور خبریالان چې د کال د غوره خبریال جایزه یې ترلاسه کړې ازادي راډیو ته وویل که څه هم په افغانستان کې اوس مهال د خبریالۍ کارونه سخت شوي، خو دوی هڅه کوي چې خلکو ته معلومات په سمه بڼه ورسوي. افغان خبریال محمد طاهر احمدی چې په اسلام آباد کې اوسیږي او د غوره خبریالانو د جایزو د ګټونکو له ډلې دی ازادي راډیو ته وویل
بعد سقوط مشکلات چندین برابر شده اصلا
له سقوط روسته د خبریالانو پر وړاندې ستونزې سوچنده شو او د خبریالۍ کارونه سخت شو. لوی خو خلک ویره لري او نغواړي له آزادو رسنیو سره خبرې وکړي. له بلې خوا د طالبانو حکومت هم خبریالانو ته معلومات نه ورکوي او یا هم په کلاس وه نه کوي.
د کال د غوره خبریال د جایزې یو بل ګټونکي نصیر احمد صالحی ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د ژورنالیستانو د کار لپاره ډېرې انګېزې او مسؤلیت ته اړتیا ده.
زه فکر کوم چې د افغانستان په اوسنیو حالاتو کې دا ډول پروګرامونه د خبریالانو لپاره یو انګیزه ده او خبریالان هڅوي چې خپلو کارونو ته دوام ورکړي.
یو بل خبریال امین کاوه چې د افغانستان د خبریالانو مرکز جایزه ترلاسه کړی ده وایي
په داسې حال کې چې افغانستان په قرار قرار د طالبانو د فشارونو او ګواښونو له امله په یو بېغږ او بې انځوره هېواد بدلېږي، دا جایزه ما او زما ټیم تشویقوي چې دا هر څه په یو حقیقت بدل نه شي.
د افغانستان د خبریالانو مرکز له 1902 کال راهیسې هر کال د کال د غوره خبریال جایزه د هود د ویشتمې د خبریال د ملي ورځې په ویاړ د یوې پروسې له لارې خبریالانو ته ورکوي. سکل دا جایزه داسې مهال ورکول کېږي چې د نړیوالو بنسټونو راپورونو پر بنسټ په افغانستان د طالبانو بیا ځلې واکمنۍ له پیل وروسته په دغه هېواد کې د رسنیو او بیان ازادۍ وضعیت خراب شوی دی. که څه هم د طالبانو حکومت ادعا کړې چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د بیان ازادۍ ته ژمن دي، خو څه موده وړاندې د خبریالانو مرکز د 1402 کال په راپور کې ویلي وو چې د خبریالانو او رسنیو په وړاندې د تاوتریخوالي 109 قضیې ثبت کړي چې 80 پکې د ګواښونو او دغه شان 950 نورې د خبریالانو د نیولو قضیې دي.
په راپور کې مو اوریدل چې په افغانستان کې 50 خبریالانو د کال غوره د خبریال د کال غوره جایزه اخیستې وه. د طالبانو د حکومت لخوا د نیول شوو فعالانو کورنۍ او دوستان د کوچني اختر په مناسبت له زندانونو څخه د دوی د دوستانو خپلوان د خوشي کېدو غوښتنه کړې. د افغانستان شاعر او لیکوال عزت الله سواب او د زده کړو د برخې فعال احمد فهیم عظیمي کورنۍ او ملګرو ازادي راډیو سره د غوښتنه مطرح کړې. تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې د اختر را رسېدو ته څو محدودې ورځې پاتې دي، د نیول شویو فعالینو کورنۍ او ملګري په مناسبت د طالبانو له حکومت غواړي چې دا فعالان خوشي کړي. د افغان شاعر او لیکوال عزت الله زواب زوی عطاالله زواب ازادي راډیو ته وویل
دا چې اختر را نږدې دی، په همدې مناسبت له اسلامي امارت هیله لرو چې زموږ پلارجان را خوشي کړي او د اختر خوشحالي له موږ سره یو ځای ولمانځي.
عزت الله زواب چې یو انتقادي لیکوال او شاعر دی، د کورنۍ د غړو په خبره یې د روان 31 کال د جنوري له 23 راهیسې د طالبانو په بند کې دی، خو د طالبان حکومت د نوموړي کورنۍ ته ویلي چې هغه د انتقادي لیکونو له امله نه دی نیولی. یو شمېر افغان فرهنګیانو هم د عزت الله زواب د خوشي کېدو غوښتنه کړې. دوی په ټولنیزو پاڼو یو کمپاین پیل کړی او د طالبانو له حکومت یې غوښتي چې زواب د اختر په مناسبت خوشي کړي. یو له دوی څخه راحت ګل زیارمل ازادي راډیو ته وویل
عزت الله زواب ډېر وخت وشو چې بندي دی، لږ تر لږه د روژې مبارکه میاشت تېره شوه، اختر را روان دی، دا باید وړو وړو بچیان ته خوش کړي.
همهاله د زده کړو د برخې د فعال احمد فهیم عظیمي ورور احمد فواد عظیمي هم ورته غوښتنه لري.
ما از مسئولین خواهان ازی هستیم که بخواهیم
له مسئولین مو غوښتنه ده چې زما ورور احمد فهیم عظیمي او همکار د روژې د مبارکې میاشتې په درناوي او د روژې اختر انساني ارزښتونو ته په کتلو له بنده خوشي کړي، تر څو دوی اختر د خپلو کورنیو په غېږ کې په خوښۍ ونمانځي.
ایدره با خوشي او خوبي در آغوش خانواده سپری بکنم.
د زده کړو د برخې دوه فعالان احمد فهیم عظیمي او همکار یې صدیق الله افغان د 2023 زیږدیز کال د اکتوبر په 18 په کابل کې ونیول شول. د طالبان حکومت وایي چې بیولا مجاهد یوې خصوصي رسنۍ سره د خبرو پر مهال ویلي وو د زده کړې د برخې دغه دوه فعالان د اسنادو او شواهدو پر بنسټ د غیر قانوني او غیر شرعي کړنو په تور نیول شوي، خو جزئیات یې نه دي ورکړي. خو کورنیو یې بیا د دغو ادعاو په ردولو سره ویلي چې دوی یوازې د زده کړو په برخه کې فعالیت درلود. دا په داسې حال کې ده چې د طالبان حکومت تر کنټرول لاندې باختر خبري اژانس په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د طالبانو د مشر ملا هیبت الله د فرمان پر بنسټ د کوچني اختر د را رسېدو په مناسبت سبت نن د وریا تلسمه د ترخی په لزندانه 406 بندیان خوشی شوی چې په دوی کې 318 نارینه، 40 خزینه او 28 ماشومان شامل دي. خو دا چې د څومره بندیانو د بند په موده کې کمالی راغلی په دې اړه جزئیات نه دي ورکړل شوی. د طالبانو حکومت د زندانونو چارو د سمونداري ویان نسیم لالهان او د دوی د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي چې آیا یاد فعالان هم د خوشي شوي بندیانو په ډله کې دي او که نه. تیر کال بیا د طالبانو حکومت سترې محکمې ویلي وو چې د کوچني اختر په مناسبت یې 2460 بندیان خوشي کړي او د شاوخوا 1500 نورو د بند موده یې کمه کړې ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
ایران نن د داعش د یو جګپړي غړي او د دې ترهګري ډلې د څو تنه نورو د نیولو خبر ورکړی. دا کسان په دې تور نیول شوي دي چې روانه اونۍ غوښتل چې د اختر په ورځو کې په ایران کې بریدونه وکړي. تفصیل احمد شیبر ناورو.
ایرانی پولیس وایي چې د داعش نیول شوی جګپړي غړی محمد ذاکر نومیږي چې په رامش مشهور دی. د پولیسو په وینا دا کس له دوو نورو داعشیانو سره د پلازمینې تهران په شمال کې د کراچ په سیمه کې نیول شوی دی. پولیس زیاتوي چې په دې تړاو اته تنه نور هم توقیف شوي دي. تر اوسه دا څرګنده نه ده چې دا کسان څه وخت نیول شوي دي او د کوم ځای دي، بهرنیان دي که ایرانیان. د اسلامي دولت داعش ډله چې له شیاو سره مخالفه ده، د جنوري په درېیمه یې په ایران کې د هغو چاودنو مسؤلیت منلی و چې په کرمان کې د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب اسلامي د پخواني مشر قاسم سلیماني د درېیم کلین په ورځ وشوې، چې شاوخوا سل تنه پکې ووژل شول او په لسګونو نور پکې ژوبل شول. د رویټرز اژانس د راپور له مخې ایران په جنوري کې 15 مشکوک کسان د داعش خراسان څنګ د یو قمندان په ګډون د کرمان د چاودنو په تړاو ونیول. د امریکا د متحده ایالاتونو د استخباراتي سرچینو په وینا په ایران کې د جنوري د درېیمې نېټې بریدونه داعش خراسان څنګه کړي دي چې مرکز یې په افغانستان کې دی. داعش ډلې دوه کاله مخکې هم په ایران کې د شیاو پورې زیارت د برید مسؤلیت منلی و چې 15 کسان پکې وژل شوي وو. تر دې مخکې په 2018 کال کې د ایران پارلمان په نقشه کړ او د ایران د اسلامي انقلاب د مؤسس آیت الله روح الله خمینی پر مقبره یې حمله وکړه. داعش یا د اسلامي دولت ډله چې داعش خراسان یوه څانګه ده، یو وخت د ایران په گاونډ عراق او ورهاخوا سوریه کې پراخې سیمې نیولې وې، خو په 2014 کال کې امریکایي ځواکونو د دې ډلې پر ضد پراخ بریدونه وکړل. همغه و چې د 2018 کال په سپتمبر کې د عراق حکومت د داعش پر ضد رسمن د خپلې بریا اعلان وکړ. دوه کاله وروسته تر دې داعش په سوریه کې هغه سیمې له لاسه ورکړې چې په واک کې وې. راپورونه مرکه او اوریدونکي
د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر مېرمنې وایي د طالبانو د حکومت لخوا پر موسیقۍ د بندیز له امله دوی د خپلې خوښې په محفلونو کې له چمبې یا دایرې استفاده کوي. دوی وایي طالبان ان په نسبتا لوړ غږ په محفلونو کې د موسیقۍ خپرولو ته اجازه نه ورکوي. دوی ازادي راډیو ته هم ویل د لوړ عمر لرونکي ښځې چمبه وهي او محلي سندرې بولي او ځوانان ورته محلي نڅاوې کوي. تفصیل به راپور کړي.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې میشت یو شمېر مېرمنې وایي وروسته له هغه چې د طالبانو حکومت د موسیقۍ پر غږولو بندیز ولګاوه، دوی د خوښیو په محفلونو کې له چمبې یا دایرې کار اخلي. افغانستان کې په محفلونو کې د موسیقۍ په ډولونو د ودې او پراخېدو سره د چمبې کارول د دودیزه آله په تدریجي ډول له منځه ولاړه، خو اوس ولې د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ پر مهال یو ځل بیا د ساز او موسیقۍ ځای دایرې نیولی دی. د تخار ولایت اوسیدونکي پریسا د ودونو په ګڼو محفلونو کې د موسیقۍ په خپرولو او غږولو سره د طالبانو د حکومت د چلند په اړه خپل د سترګو لیدلی حال داسې وایي.
کله مې د یو واده شاهد وم چې همداسې یو واده و، د هغوی یو کوچنی دای کړي رادیو په شکل باندې یو څه نیولې وه، خو ډېر ټیټ و، هماغه د ناوې لپاره څو چې دغه محفل و کنه، له دې سره هم یو څو کسان چې مخونه په تورو په ټیکریو تورو فردو باندې پټ کړي و، سړی و، دوی راننه وتل او دوه درې پایره هم وکوله او د جای کې هم واخست او لزان سره یې واخست او لاړه بیا ویل چې سړی مراولې گیا.
د کابل اوسیدونکي سنا وایي چمبا یا دایره یوازینی وسیله ده چې اوس خلک کولای شي پرې د خپلو خوښیو محفلونو له چوپتیا ماته کړي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
کله چې د طالبانو حکومت راغلل نو زیاتره ولایتو کې یا په خپله کول ولایت کې مسکی بنده شوله، په کومنل باندې دوی په دارې واژ بند کړل چې هغوی وکولی شي د مسکۍ یو هم له دایرو څخه استفاده وکړو، خو بس ځای کې مو په بس جشنو کې بیا هم فقط دایره رواج ده، یعنی هغه تر اوسه مکمل توګه نه ده بنده. خو
د کابل اوسیدونکي سلما وایي د لوړ عمر لرونکي ښځې په محفلونو کې محلي سندرې وایي او نجونې او ځوانې ښځې ورته نڅا کوي.
رقص به شکل دورگی
بر نصد دوری یا تن په بڼه ده، اوس هم شته، همه غا ډول ترې استفاده کیږي او یو سندره هم ورسره یوځای کوي او یو ځای ورسره نڅا کوي
و مزی رقص ها میکنن امروش.
دلته به د هرات ښار د دایره ګانو خرڅونکو له بازار د یوه پلورونکي او پیرودونکي ترمنځ د خبرو یوه برخه واورو. په دې خبرو کې د دایرې پلورونکي تاییدوي چې د طالبانو د حکومت لخوا پر موسیقۍ د بندیز له لګېدو وروسته د دایرو د جوړېدو بازار تود شوی دی. دغه شان د دوی له خبرو داسې ښکاري چې پیرودونکی د طالبانو د حکومت د بندیزونو له امله پر زنګولو د ښکلو شویو دایره ګانو له اخیست تلو ویره لری.
از این دایره کنون زنگوله دارم دارم زنگوله که دارم که کدومه و اینا کس گیر نمیده تو حالا به چیزی که خاطر یک نفر گوی زنگوله دار گیر میده نمیده فروشات چی رقم حالا حال بیتره یا قبلا نه فروشات بیشتر ده به خاطر چی حالا بیشتر میخرم خب خاطر موسیقی بنده حال با دایره میزن راست میده
د دایره دغه جوړونکي وایي چې د هرې دایره بیا د اندازې او کیفیت له مخې له شپېته تر څلور سوه افغانیو ده. دایره د موسیقۍ د آلو له ډلې ده چې ګرد شکل لري او له ډېر پخوا راهیسې دود ده. پخوا به دایره یا چمبه د پسونو او وزو په ګډون د څارویو له پوستکي جوړېده، خو د دایره ګانو د پلورونکو په وینا اوس دا آله په فابریکو کې له پلاستیکي موادو څخه جوړېږي.
و مورید الله چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته او پر موسیقۍ له بندیز وروسته په محفلونو کې ښځو د دایرو یا چمبو وهلو ته مخه کړې ده. اوس به په ختیځ کې نورستان ته ورشو. په نورستان کې چارواکي وایي په دې ولایت کې د نیالګیو کینولو کمپاین پیل کړی چې پکې به نږدې درې سوه زره میوه لرونکي او بې میوې نیالګي د ځنګل ساتنې شوراګانو ته ورکړل شي. د راپور د تلرو تر دې وروسته ستاسو پیغامونه.
په نورستان کې د کرنې مالداري او اوبو لګولو ریاست چارواکي وایي د خوراک او کرنې نړیوال پروګرام په مالی لګښتې د دغه ولایت په مرکز او ټولو ولسوالیو کې د نیالګیو کینولو نوی کمپاین پیل کړی دی. په یاد ریاست کې د کرنیزو چارو مسؤول انجینر محمد حنیف افغان ازادي راډیو ته وویل
چې دغه کمپاین په ترڅ کې به تقریبا دوه سوه او اتیا زره میوهدار او غیر میوهدار نالونه کېښودل شي چې د دې په ایښودلو سره به تقریبا پنځه سوه هکتاره نوی ځنګل جوړ شي او د دې په ترڅ کې به منظم تقریبا څلور سوه جریبه میوهدار باغونه جوړ شي. مرکز او ولسوالۍ کې د هر کلي سهم کلیوالي شوراګانو ته رسېدلي دي او د ولسونو په مټ به انشاءالله دا تطبیق کېږي او زیاتره نیالګي چې دی دغه د خوراک او کرنې نړیوالې ادارې لخوا موږ ته راکړل شوي دي.
ځایي اوسېدونکي وایي په تېرو کلونو کې داسې نیالګي او بوټي ورکول کېدل چې ډېرې بې میوې او د نورستان اقلیم سره برابر نه وو، خو سږ کال یې ګڼ میوه لرونکي دي او هیله لري چې دې سره به یې هم ځنګلونه احیا شي او هم به د خلکو اقتصاد ښه شي. د پارون کلیوالي شورا مشر مولوي محمد موسی راشدي:
من اوسه پورې دغه شیرونه سر ټکول چې اکثر د بې فایده ونې راتله سږ کال خوشبختانه ډېر د میوهدارو کې بیا ډېر غوزان او مڼې او ناک او شفتالو دا شیونه راغلی دی. ټول ولسوالیو ته تقریبا دا دوه لکه اتیا زره نیالګي راغلی دی. سږ کال دا ډېر ښه اقدام کړی دی مؤسساتو د طرف نام دی او بیا نظارت د زراعت په غاړه.
هغه له ولس، حکومت او مرستندوی ادارو غوښتنه کوي چې د نالکیدونکو نیالګیو په ساتنه او پالنه کې یو بل سره همکاري وکړي څو د تیرو کلونو په څیر وچ نشي او پرې شوی لګښت ضایع نشي. په نورستان کې په داسې حال کې نږدې درې سوه زره نیالګي کینول کېږي چې د یاد ولایت ځینې ځنګلونه په تیرو کلونو کې یا د یو شمېر کسانو لخوا وهل شوي او یا هم سوځېدلي چې بیا رغولو ته یې زیاته اړتیا ده.
ستاسو له پیغامونو
د ازادۍ راډیو کارکوونکو ته او اوریدونکو ته سلامونه نیکې هیلې وړاندې کوم. روح الله روحاني د پکتیکا ولایت څخه د یو شاګرد په حیث یو غوښتنه له چارواکو څخه لرو چې د مکتبو کې له کتابو د نشتوالی احساس کوو او لاس او ګریوان یې ورسره ښیم، نو له مشرانو څخه موږ دا یو تمنا لرو، هیله لرو چې مکتبو ته یا سکولو ته د کتابو لړۍ او سلسله ورپوره کړي ښه، ځکه چې ټول شاګردان درې څلور شاګردان په یو کتاب ګډ دي سره. نو تاسو څخه زما هیله تمنا دا ده چې دا غږ راسره بدرګه کوي تر څو شاګردان بې برخې نسي پاتې او شاګردان یو څه زده کړي.
سلام علیکم د آزادۍ رادیو ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته، خدای تعالی دې وکړي چې روغ جوړ او خوشحاله به یاست او د صحت جامې به مې پر تن وي. زما خو یو نظر و، زما نظر دا و له خصوصا د طالبانو له نوي نظام څخه چې اوس خو پسرلی هم راغی، نو غواړم دینه مې هیله دا ده چې دا د نویو مکتبونو ته نور اجازه ورکړي او نور خلاص کړي، نو دا به ډېره زیاته مهرباني وي د افغان ولس سره او د افغان ټولنې سره. هیله کوم، بیا هم هیله کوم، مننه تاسو نه چې زموږ پیغام خپروي.
په دویمه نیمه کې درته نیمه نړۍ پروګرام لرو، خو تر هغې وړاندې ورځو د دې ساعت لنډو خبرونه ده.